بینندگان و شنوندگان ارجمند رادیو آشنا صدای امریکا سلام عرض میکنم. احد عزیزاده هستم، باز هم در خدمت شما قرار داریم با تقدیم برنامه روک و راست اسپین خبری و با همکار بسیار ارجمندم جناب سید سلیمان آشنا صاحب.
مننه عزیزاده صاحب، حضورنم خوشحالیم چې تاسو بالکل زخپل سلام وړاندې کوم په پیل کې ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. مونږ نن د سپینې خبرې یا د دې روک و راست خبرونې په بحث کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د افغانستان خلکو بشري وضعیت ته کتنه کوو. ځانګړي مونږ به میلمانه هم ولرو. تر ټولو مهم یو خبر په کې دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د ناورینونو، اقتصادي بې ثباتۍ او د لسیزو جګړو د اغیزو سره مخ شوي میلیونونه افغانان د یوې سختې پریکړې سره مخ دي. په دې نه پوهیږي چې افغانستان نه وځي که پاتې شي، که پاتې کیږي ستونزه لري، که وځي لارې چارې نه لري. په دې اړه موږ د میلمنو سره مهم بحث پیلوو لږه شیبه کې، نو هیله ده چې تر پایه موږ سره
اوسئ. همونطور که شما جنین به موضوع برنامه امشب روکراس به می موضوعی که آشنا صاحب گفتن اختصاص دادیم، وضعیت مهاجرین و پناهنده های افغانستان در خارج افغانستان چگونه است و چرا و چطور میتونه از فرار بیشتر افغان ها جلوگیری شود. ولی قبل از اینکه بحث با میمون های ارجمند خود شروع کنیم، شما را دعوت میکنیم به یک مصاحبه که همکارم ژیلا نوری انجام داده با آقای وارد لارتن یا وارد لوتن، رئیس بخش پناهندگی اتحادیه اروپا، که میگه درخواست های پناهندگی افغان ها در سال 2024 تا 25% کاهش یافته. ببینیم که دیگه جزئیات در این مصاحبه چی است و به تعقیب از او صحبت با میهمانان ارجمند خود شروع میکنیم.
پناهجویان افغان در کتگوری 3 کشور با بالاترین رقم متقاضیان پناهندگی قرار دارند. ما سال گذشته حدود 114 هزار درخواست پناهندگی افغان ها را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئیس و نروژ دریافت کردیم. امسال ما شاهد کاهش رقم این درخواست ها بودیم. ما حداقل 25% کاهش را تا ماه اکتبر شاهد بودیم و امسال بین 76 تا 73 هزار درخواست پناهندگی داشتیم. از نقطه نظر ارقام به نظرم این ارقام همیشه بالا بوده است. بعد از روی کار آمدن طالبان ما شاهد تغییر پالیسی های قبولی درخواست های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودیم. ما همچنان شاهد تغییر رقم تشخیص انواع قبولی بودیم. به طور مثال ما شاهد تغییر در نوعیت قبولی که به متقاضیان پناهندگی افغان اهدا شده نیز بودیم. ما همچنان شاهد افزایش درخواست های قبولی بر اساس شرایط بشری بودیم که برای مردم یک کشور به خاطر وضعیت بد بشری پناهندگی داده می شود، که این وضعیت در قسمت افغانستان بسیار آشکار است. ما می بینیم که وضعیت در افغانستان در حال تغییر است، ولی در عین حال پالیسی های تصمیم گیری در کشورهای عضو اتحادیه نیز در حال تغییر می باشد و در بخش قبولی درخواست ها ما شاهد قبولی درخواست ها بوده ایم. ما باید فراموش نکنیم که این اولین لایه پذیرش درخواست های پناهندگی است. کسانی که درخواستشان رد می شود می توانند دوباره درخواست بدهند و پس از بررسی درخواست های مجدد از هر 3 درخواست یکی پذیرفته می شود.
شما تصمیم محکمه عالی اتحادیه اروپا را در قبال پذیرش زنای افغان چطور ارزیابی میکنین؟ آیا زن بودن و افغان بودن برای پذیرش یک درخواست کننده کافی است؟
ما واقعا از همچون تصمیم خرسند شدیم، به خاطر که بخشی از آن مطابق رهنمود کشور ما بود که ما قبلا آن را صادر کرده بودیم و حداقل ما در کشور خود داشتیم که در سال 2023 این کار را کردیم و بعدا این رهنمود در سال 2024 تایید شد. ما می داریم که شماری از کشورهای عضو رهنمود ما را دنبال می کنند و خود را با شماری از سیاست ها وفق دادند. ما می داریم که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و ادارات مربوط آن به این نتیجه دست یافتند. به همین خاطر محکمه عالی اتحادیه اروپا آنچه را که ما داشتیم تایید کرد. میخواهم در مورد این که چرا ما به همچون رهنمود دست یافتیم کمی توضیح بدهم. این رهنمود اتحادیه اروپا است و ما مأموریت داریم تا آن را در همکاری با کشورهای عضو انکشاف دهیم. این رهنمود به خاطر مهم است که روی آن بر اساس معلومات کشور مبدا کار میکنیم. ما گزارش هایی داریم که در اینجا در سطح داخلی روی آن کار صورت میگیرد، اما وقتی مسئله رهنمود مطرح می شود در قسمت چنین یک رهنمود به اساس معلومات حقیقی از کشور مبدا و بررسی کلی وضعیت یکجا با کشورهای عضو و کارشناسان تصمیم اتخاذ می شود. رهنمود ما مشخص است و صرف در مورد وضعیت افغانستان صدق میکند. به طور معمول برای محافظت بین المللی از زنان و کودکان. در قضایای دیگر نیاز به شرایط انفرادی دیگری وجود می داشته باشد. اما در قسمت قضیه افغانستان ما به این نتیجه رسیدیم که مجموعه از شرایط تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه در برابر زنان با در نظر داشت کنوانسیون پناهجویان آن را مستحق این محافظت می گردانند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قسمت رسیدگی به پناهجویان افغان چرا موقف‌های مجزا دارند؟
قسمی که قبلا گفتم مشکل اینجا میزان پذیرش است که در ادارات پناهندگی تفاوت‌های بین 12% الی 98% و حد وسطی 64% دارد. اما توزیع این میزان پذیرش ساده نیست. اکثر اوقات تصامیم در سطوح مسلکی و تکنیکی هماهنگی دارد، اما در میزان پذیرش اینطور نمی باشد. به خاطر که به طور مثال شماری از کشورهای عضو از طرز عمل قبولی بر اساس کشور سیومی مسئول استفاده می‌کند. به این معنی که با درخواست کنندگان بر اساس بررسی درخواست آنان جواب قبول و رد داده نمی شود، بلکه صرف به این اساس رد می شود که کشوری دیگر باید آن را بررسی کند. همچنان ما نمونه های از درخواست های تکراری داریم. ما در شماری از کشورهای عضو اکثرا این نوع درخواست ها را می بینیم. بنابراین کسانی که درخواستشان رد می شود بار دیگر درخواست می کنند. در کل درخواست های تکراری بار دیگر جواب رد دریافت می کنند. به همین خاطر رقم پذیرش در برخی از کشورها پایین است.
بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به خصوص برای زنان و دختران افغان در قسمت پذیرش درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا چی تأثیر دارد؟
ما شاهد یک تفاوت در مشخصات افراد متقاضی پناهندگی هستیم و یا حداقل مشخصات کسانی که پناهندگی گرفتند. کشورهای عضو روی مسئله خشونت‌های هدفمند علیه زنان و دختران با در نظر داشت مشخصات افراد تمرکز می‌کنند. بسیار واضح است که طالبان در صدد اعمال کنترل بیشتر بر زنان و دختران و در برابر کسانی که با آنها مقاومت می‌کنند می‌باشند. ما همچنان در عین زمان شاهد اقدامات هدفمند آنان نیز هستیم. آنچه که کار کارمندان بخش پناهندگی را مشکل می سازد، سطح بالای فشارها و وضعیت غیر قابل پیش بینی می باشد.
در خاغل وارت لوتنو چې په اروپا کې د پناهندگی د دفتر رئیس او امریکا غا اکثره د افغان کډوالو په باره کې او پناهندگی باره کې غږیدو. موږ نن چون د کډوالو نړیواله ورځ ده، موږ مقدمه کې یاد کړی چې دوه میلمانه به ولرو. یو به موږ سره علي زردادي صاحب اوسي چې دی په اروپا کې پناهنده و او اوس د مهاجرینو یا د پناه اخیستونکو د حقونو مدافع هم دی. موږ سبا لږه شیبه کې وصل شي. او بل میلمه موږ سره عبدالحمید جلیلي صاحب دی چې دی په خیبر پختونخوا کې د کډوالو پاره د افغانستان د کنسولۍ په خوانې آتشه پاتې شوی دی. فکر کوم جلیلی صاحب موږ سره وصل دی، زه به پوښتنه مطرح کړم. جلیلی صاحب، تاسو ستړي مشئ پروګرام ته، زما غږ لرئ؟ موږ سره یاستئ؟
سلامونه ونیکې هیلې تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو.
مننه مننه. کور ودان موږ تاسو ګورو. یوه عمومي پوښتنه اول غواړم چې لیدونکو ته زموږ د بحث پیل نه د اصلي ستونزې نه پیل شي. د افغان کډوالو د مهاجرت یا د کډوالتوب ډېرې لتونه موجود دي، خو دغه عمده جګړې، اقلیمي بد حالات او خصوصا د 2021 کال نه وروسته تحولات او په افغانستان کې سخت محدودیتونه او کاري نشتوالی، اقتصاد سقوط دا ذکر شوي دي. څه وشي په مجموع کې چې د دغسې کډوالتوب چې تقریبا جبري غوندې ګڼل کېږي مخه ونیول شي؟ ستاسو اوله مشوره څه ده یا نظر څه ده؟
ما خو داسې ده چې دا زه فکر کوم چې دا نږدې ده چې موږ 15 لسیزې ته ورداخل شو، چې 15 لسیزې کېږي چې زموږ کډوال ډېر هېوادونو ته روان دي، خصوصا پاکستان او ایران ته. نو په هره لسیزه کې او په هر وخت کې د لتونه هم تقریبا سره یو دي، خو بیا د فیصدي په لحاظ سره لږ شانتې تفاوت کوي. سره هغه وخت کې چې د روسانو په افغانستان باندې تجاوز کړی و، هغه وخت کې بالکل موضوع جګړهییزه موضوع و، اقتصادي موضوع دومره مهمه نه وه. کې همدارنګه استبداد چې په داخل افغانستان کې موجود و، د هغې نه وروسته داخلي جنګونه چې پیل شو، په هغې وخت کې داخلي جنګونه و، اقتصادي موضوع نه وه. او اوس چې دی د 2021 نه د اګست 15 مودې نه وروسته دا تقریبا چې ډېر موارد محتوا کوي چې هغه کې یو دا دی چې استبداد دی، ظلم دی، همدارنګ اقتصادي مسایل دي، د ښځو د نجونو د تعلیم عدمې نشتون دی، ورځ په ورځ باندې نوي سختګیره قوانین دي، د حقوقو د عدم تعریف دی. دغه ډېر مسایل داسې دي چې په داخل افغانستان کې شته او خلک په ډېر بد حالت کې دغه ځینې وزي. سرازم ستاسو پوښتنې ته دا دی چې اوس یو مکمل او یو قوي ستراتیژي همه جانبه میکانیزم په اساس باندې یو پروګرام ته ضرورت دی چې په هغه کې د افغانستان حکومت خپل په خپل مسولیت ولري او نړیوال او ګاونډي هیوادونه خپل مسولیت ولري. خو زه فکر کوم چې کوم تور سره چې د افغانستان حکومت اوس چا په رسمیت نه دی پیژندلی تر هغه وخته پورې چې هلته اصلاحات رانشي دغه لړۍ به لا هم روانه وي.
تشکر
مننه جلیلی صاحب. موږ سره خو پوښتنه نورم شه زه وګورم که موږ سره زرداری صاحب وصلی پوښتنه به ته ولرو.
زرداری صاحب شما آواز ما را میشنوین؟ با ما وصل هستین؟ تشکر از اینکه حضور دارین. امر رقمی که دا آغاز گفتیم جناب علی زردادی فعال حقوق پناهندگان در سویدن، کمزمان محصل حقوق در شهر سوکولم سویدن هم هستند و جناب عبدالحمید جلیلی آگاه امور افغانستان و کنسول پیشین افغانستان در ایالت پختونخوا هم با ما هستند. شما صحبت های جلیلی سب حتما شنیدین یا بخششه. اخراج پناهنده ها از سویدن شروع شده، از آلمان شروع شده بود. سویدن قوانین بسیار شدیدی را میخواد وضع بکنه و وضعیت در سویدن چطور است و در کل اطلاعات که شما از سایر کشورها دارین چی است و چی پلان های است موجود است تا کدام زمان؟
البته شرایط سویدن زیاد خوب نیست. جریان باشین، حکومتی که در سویدن فعلا روی کار است یک حکومت راستگرا، یعنی یک حکومتی است که یک سیاست مهاجر ستیزی را در پیش گرفته و این حکومت در دو سال اخیر البته روی کار بوده و کسایی که به این احزاب رای داده اونا مثلا تقاضای بسیار شدید داره که سیاست مهاجر ستیزی تری را در پیش بگیرن. خب در این روزها در سویدن ما شاهدی از این هستیم که قانونای سختری وضع میشه. مثلا امروز یا دیروز یک دولت البته پیشنهاد داد که کسایی که پیش از این مثلا ایتو بود که یک نفر اگر جاب میگیرید میتونست اینجا 4 سال به صورت سیاه زندگی کنه و دوباره از نو درخواست بدن و یک روز پیش یا 2 روز پیش دولت پیشنهاد را به پارلمان سویدن داد که حتی کسایی که زیادتر از 4 سال زندگی کنند دیگر نباید حق داشته باشند که از نو درخواست پناهندگی بدهند. باید کشوری سویدن و اتحادیه اروپا را ترک کنند تا که از نو درخواست پناهندگی بدهند. خب این فقط یکی از یک مثال بود که سیاست پناهجویی در کشوری سویدن سختر و سختر می و معلومات کلی که البته من از سطح اروپا دارو می است که در کل تمام اتحادیه اروپا یک سیاست بسیار مهاجر ستیزی را بعد از بحران پناهجویی در 2015 در پیش گرفتن و کشورهایی که مثلا حکمت راستگرا داره مسلمان آنها زیادتر قوانین مهاجرت را سختر و سختر می
من نظر دادی سب معلوماتونم دام په اروپا کې واقعا د افغانانو د ژوند په اړه ډیر په دې وروستیو کې ډیر راپورونه رسیدلي چې شاید ډیر شمیر کې پناه غوښتون کې رد شي یا بیرته ولیږل شي اما ډیرو ته پناه ورکړل شوی. جلیل صاحب زه ستاسو د وینا مطابق بیرته راځم. دا کومې ستونزې چې تاسو یاد کړي خصوصا جنگونو مسله د 2021 کال وروسته د جنگونو مسله بیخي تقریبا په د راپورونو په اساس صفر ته تقرب کړی او د آی او ایم اداره چې د کډوالو نړیواله اداره ده د یم تر ډیره پورې دا وایي چې د جګړو سبب ډیر کم دی په افغانستان کې مګر نورې ستونزې اجتماعي او د حاکمیت د خوانه داسې قوانین وضع شوي چې خلک په تنګ راغلي دي او یا داخلي بیزه شوي دي او یا دې ته حیران دي چې اوس څنګه بیرون ته وځي ځکه خو امکانات نه لري. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې دا دومره علني ستونزې چې د 2021 کال نه وروسته افغانانو ته متوجه دي چې تر ډیره پورې واکمنانو پورې مربوط دي، آیا دوی د نړیوال مشورې یا په دې دومره لوی بحران باندې نه پوهیږي چې مخه یې ونیسي که دوی همدن غواړي چې داسې شرایط را برابر شي؟
زه غواړم دغه موضوع لکه شانتي بل دور سره یو وضاحت ورکم. یو دا چې زیاتره یو تاثر ورکول کیږي چې په داخل افغانستان کې 2020 نه وروسته امنیت ته جګړې نشته. دا فکر کوم چې اواز فزیکی امنیت وي، د خلکو رواني امنیت نشته، د خلکو اقتصادي امنیت نشته، د خلکو اجتماعي امنیت نشته، د خلکو سیاسي امنیت نشته، او د خلکو ټولنیز حقوق یا مدني امنیت چې دی دا بالکل نشته دی، او هلته موجود بالکل نه دی. او تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې دغه موضوع سختيږي. د افغانستان حاکمان ظاهرا ډېری موضوعات د دې په اړه باندې وایي، لیکن تر اوسه پورې په درې کالو کې متاسفانه موږ داسې هیڅ یو ستراتیژي ونه لیدله چې دوی نه په ځان کې د تغییر راولي او نه د مهاجرینو د تللو مخه ونیسي، او یا مهاجرین افغانستان ته په داسې حالت کې ستاني کې او د دې د خاطر یو میکانیزم او پالیسي ولري. دا مو متاسفانه دا موضوع اوس روانه ده. زه به یو مثال تاسو ته درکم. که تاسو د په تیرې درې کالونو کې په داخل افغانستان کې اوازې کډرونو وګورئ چې د افغانستان نه فرار کوي، هر پوهنتون په سلو تقریبا چې په لاس هاو استادان د لاسه ورکړي دي، په داسې چې ډیر پوهنځي اوس استادان موجود نه لري، یعنی ډیر مسلکي کډرونه په هغه شکل باندې چې په جمهوریت کې موجود و نشته. بیا هم په دې تقریبا دوه درې ورځو کې داسې فیصله وشوه چې د پول تخنیک پوهنتون، تعلیم تربیه پوهنتون، د جلال آباد پوهنتون، او رنګ د کونړ پوهنتون او پراتلونکي کې بل دغه مشته ده چې په لزګونو استادان فقط د مسلکي اختلاف په اساس باندې منفک شول، او هغه تقریبا ای وسو سوق په هندوی تر رسیدلې او سوق پوهنت تر رسیدلې. نو څنګه به یو ځوان چې دلته په افغانستان کې درس وایي، یو کادر چې دلته په افغانستان کې پاتې کیږي، په کوم اساس پاتې شي، په کوم اطمینان پاتې شي؟
مننه جلیل صاحب، بالکل زه په دې اړوند باندې پوښتنه لرم. دا معلومات چې تاسو ورکړل چې استادان ډیر منفک شوي، دا په خبرونو کې موږ ولیدل راغلي دي چې د یو تعلق یعنی د سیاسي تعلقاتو په وجه باندې دوی ته ستونزې جوړې دي او د مسله د وظیفو نه لري کړي. زرداری صاحب نن پوښتنه مهرباني.
آقای زردادی، ما از شما میخواستم پرسان بکنم د عین زمانه کې اکثر عمل شما را میخواستم در قسمت اظهارات جناب جلیلی بفهمم. ده ها هزار پناهنده در سالهای اخیر وقتی از در اروپا رد شدن، سرنوشت از اینا چگونه است؟ حالا یک تعداد از کشورها حتی از خانه ها یا کمپ ها اونا را بیرون هم کردن، اما در این زمان بعد از آمدن طالبا به دور دومشان باز هم مردم فرار کردن. یک تعداد از کشورها بعد از خروج قوای ایالات متحده قبول شده آمدن، یعنی پناهنده هایی که قبلا رفته بودن قبول نشدن، نوع فکر میکنن در مقابل اونا تبعیض شده. شما در مورد سرنوشت او پناهنده ها چی میگن؟ من باید تذکر بودم که ای ما شما جریان مهاجرت ها را از زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعد از او شروع شد، از زمان طالبا به اوج رسید، البته در دوران جمهوریت بخش کوشش کردن دوباره بیاین، ولی متاسفانه بعد از او باز آل دوباره شروع شدن امی فرار از اونا. خب این تعدادی که قبول ناشده هستن در کوچه و سرکا سرگردان هستند در باز از کشورها، سرنوشت از او چطور است؟
سوال خیلی خوبه. اول ادامه صحبت های جلیلی صاحب، شما سعی کنین از اگر قضیه را از بود قانونی ببینیم، البته شما جلیلی عزیز شما گفتین که کشورهای اروپایی امنیت روانی، امنیت مالی، امنیت اقتصادی اینا رو در نظر نمیگیرن. البته دلیلی که اینها میارن این است که از لحاظ قانونی، از بعد قانونی اگر به این قضیه ببینیم، فقط و فقط امنیت جسمی مهم است. یعنی تو باید نشان بده که اگر از اروپا اخراج شدی، یک خطر جانی مربوط تو می. و اگر بر بگردیم به سوال دیگه، البته خیلی کسایی که از کشورهای اروپایی همچون سویدن جواب منفی گرفتن، اینا رو آدم میتونه به چند گروپ تقسیم کنه؟ در واقع به سه گروپ. یکی از تعداد زیادی که البته از سویدن جواب منفی گرفتن اینها به سایر کشورهای اروپایی رفتن. خیلی ها مثلا در کشور فرانسه رفتن و آنجا درخواست پناهندگی دادن و جالب اینجاست که کشور فرانسه به اکثریت این هموطنان ما قبولی کشور خود را دادن. یک گروه، گروه دوم کسایی هستند که البته اخراج به صورت اجباری اخراج شدن و در کابل روان شدن و فعلا در شرایط بسیار سختی هستند، امنیت جانی ندارند و بسیاری از مشکلات دیگر که مربوط آنها می‌شود. این گروه دوم. گروه سوم کسایی هستند که در کشورهای اروپایی باقی ماندن، یعنی از 3 سال، 4 سال، 5 سال به ایسو به صورت سیاه زندگی میکنند و از هر گناه و حقوقی که در جامعه کشورهای اروپایی است از هر حقوق دست آنها محروم است، چون که یک زندگی سیاه و غیر قانونی اینجا دارن و نمیتونن مکتب برن، اگر مریض شوند نمیتونن به گونه آزاد اینها به شفاخانه مراجعه کنن و از این که ها.
بله مننه زرداری صاحب. زه به وروسته تاسو نن پوښتنه لرم، خو دا د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان چې په آی او ایم باندې ډیر مشهور دی، د تازه راپور یوه برخه کې ویل شوی دی وی افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې شاوخوا 8 میلیونه خلک یې په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړي ډول په ګاونډیو هیوادونو کې او شاوخوا 6 میلیونه نور په کور دننه د خپلو سیمو نه بهر ته په نورو سیمو کې وی اوسیږي. دا یوه لویه ستونزه ده او جلیلی صاحب غوښتل مې ستاسو د خبرو په دوام باندې چې د امنیت په مورد کې ډیر پوره توضیح ورکړله چې فزیکی امنیت یوازې په افغانستان کې مطرح نه دی بلکې نور ذهني اندېښنې شته یا شرایط داسې راغلي دي چې خلک د خپل ځینه یا د په مجموع کې د وطن نه غواړي ووزي. په دې اړه مې غوښتل یوه ډیره مهمه پوښتنه هغه دا وکړم چې په افغانستان په باره کې غټ خبر هغه دا دی چې د اقتصادي زوال سره مخ دی، اقتصادي کمزورې دی، بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او حتی د ملګرو ملتونو په وینا چې 1.5 میلیونه خلک د یو وخت خواړه نه لري چې باید ورسره مرستې وشي، او همدې سه کال ته چې 2040 کال چې اوس ختمیږي تقریبا 810 میلیون ډالر ورته بودیجه بیله کړې وه. اوس پښتنه دا ده چې په دې کډوالتوب کې ډیر افغانان داسې وو چې دوی د وتلو په وخت کې خپله شتمني یا شخصي ظرفیت چې لرو لکه عالمانو، استادانو، پوهه درلودله، مسلکونه درلودل چې هغه د کار قوه وه، دوی ټول اکثرا د خپل مادي امکاناتو سره بهر ته وتلي او هغه لږ شرایطو کې ایران او پاکستان ته تللي. دغه حاکمیت ولې دغه ټکی باندې نه پوهیږي چې دا د افغانستان په داخلي زیربنا کې څومره یو مهمه قوه ده چې د اقل داسې یو شرایط برابر کړي چې دوی لاړ نشي، برعکس په اعلامیو کې خلکو نه تقاضا کوي چې تاسو هیواد مه پرېږدئ. نو دغه ستونزې چې تاسو ذکر کړلې ولې دوی ته یو معقوله دلیل نه جوړی چې غواړي چې دولت داری وکړي؟
تاسو په خپل اوله نو دا هم هغه پښتنه ده چې ټول افغانانو پښتنه ده، د نړیوالو پښتنه ده چې د حکومت ولې هغه مسائل ته اساسي مسائل ته توجه نه کوي. مخکې تاسو ویل چې دا یو وایي چې زموږ دا ویا کې سم نه زیات تقریبا افغانان چې دي هغه بیرانی مرستو ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، لیکن تاسو که اوسنی د کابینې فیصلې وګورئ هلته بیا نورې موضوعات مطرح کیږي.
یعنی خبرم په ګل بدله اصلا هدف مې دا و چې دا تر ډیره پورې ډیر خلک په عمدي عمل باندې تفسیری د طالبانو د حاکمیت دا خبرې دا اقدامات
خو همدغه موضوع ده کنه چې په د هلته اولویتونه بل شوي، په دې معنی چې زه ورته پوهیږو چې اولویتونه دا دي چې په دغه روان ژمي کې ډېر خلک بیړنۍ مرستو ته په هغه اندازه ضرورت لري چې د هغې ژوند تهدیدېږي، د هغې اولادونه تهدیدېږي. په دغه حالات کې تاسو وګورئ پرون د کابینې فیصلې دا وه چې باید بد رواجونه د منځه لاړ شي، دا رواجونه چې بد دي دا د منځه دغه اولویتونه دي، یا نور دغسې مسایل اولویت فعالیتونه چې استادان نورم د دغه نو وباسي د پوانتونونو نو وباسي یا دا چې انسټیټیوټونه بنديږي. نو تاسو په یګی چې د وسنی سچ په ظاهر باندې وسنی چارواکي وایي چې مونږ صداوی کوي لیکن عمل په هغه کې ستغید نه راسي، یو جامد ذهنیت چې تیر د درې کلونه په خو هغه نور هم جامد لوري د نور هم د جمود لوري ته روان دي.
مننه.
تشکر جناب جلیل صاحب. آقای زردادی، شما در مورد تعداد پناهندهایی که قبول نشدن گفتین، به اساس قراردادهای مثل قرارداد شنگ این حال هر پناهنده که از یک کشور دیگه عبور میکنه، مثلا از هلند میره به آلمان یا از آلمان میره به یک کشور دیگه، از او را ربطه میکنه، اینا پس به او کشور باید ارسال شوند، درست است؟ این قانون تغییر یافته یا همونطور است؟ و چرا اگر این رقم است پس دوباره در خط سیر اصلیشان که فرستاده میشن در کشور دیگه مانده نمیتونن و چرا به افغانستان مستقیما پس روان میشن؟
اول اکرامل خطبوتا برگفای دلیلی سایف و البته برداشت من این است، تا وقتی که ما در افغانستان جنگ داریم، فقر داریم، به این معنی که دقیق یعنی فقر در واقع یکی از مشکلاتی است که جنگ به وجود میاد. یعنی ما باید اول جنگ را در افغانستان تمام کنیم تا یکی دوباره به سوی ترقی و پیشرفت بریم و با فقر مثلا مبارزه کنیم. مگر برگردیم روی سوال شما، دقیق قسمی که ما گفتیم که اگر یک پناهجویی که وارد اروپا میده در اولین کشور اروپایی شست میده، بعدش او ترک مونه در کشور دیگر اروپایی میآید، دوباره درخواست پناهندگی میده، از لحاظ قانون شنگن اینا برگرداندن. البته خب البته بعضی کشورها کمی مثلا کمی با این قضیه اونا چکار کردن، قانونهای خوبتر رو عوض کردن، مثلا کسایی که سویدن رو ترک کرده بودن در فرانسه رفتن، یعنی اونها اول آمدن در سویدن اینجا درخواست پناهندگی دادن، بعدش دوباره خوردن رفتن در فرانسه، یعنی کشور فرانسه همه اینا را در سویدن بر نگرد، بلکه اکثر آنها قسمی ما در قبل صحبت های قبلی گفتم، اکثر اینها در فرانسه قبولی گرفتن، چون که کشور فرانسه آنها به این باور هستن که افغانستان جای امنی نیست اگر ما این نفرایی که از سویدن آمدن در فرانسه درخواست پناهندگی دادن، اگر اینا را ما پس بر بگردانیم در سویدن، اینا ما مطمئن هستیم که ادارات دولتی سویدن اینا را به افغانستان روان مونن و افغانستان برای اینها امن نیست. خب این قانون شنگین البته برای کشورهای اروپایی که مهاجر دسته این حق میدن که اوکی اگر یک مهاجر اول در یک کشور درخواست پناهندگی داده دوباره در کشور شما میآید، شما این حق را دارین که این مهاجر دوباره برگردانید. البته دیگه این برمیگرده به خود کشورها که آیا آنها این کار را میکنن و یا نه. امیدواریم به سوالتان جواب گرفته باشیم.
بله، او تقریبا منگا واضح واورید و زردادی سپ او یو پختنه مام تاسو نه درلودله که زما په پختنه باندې تاسو ته مفهوم واخلی، هغه دا و چې په اروپا کې یو تر ټولو نه جدي مسله مطرح دا وه چې یعنې د اروپا اتحادی په مجموع کې چې د هغو قاچاقبرانو شبکې ونیسي، افرادی ونیسي چې د آسیا او مرکزی منځنی ختیځ نه ورته خلک قاچاق کوي او په سختو لارو وړي او تر ډیره پورې ډیر کسان د ډیرو پیسو په بدل کې حتی نه رسیږي او هغوی وژل کیږي او دا شبکه یعنې ځان دپاره یو تور بازار جوړ کړی، په دې اړه باندې څه خاص اقدامات شته اروپا د خوانه؟
البته کشورهای اروپایی در این باره زیاد گپ میزنند. اینا این یکی از دلایلی است که کشورهای البته سیاستمداران اروپایی مطرح میکنند، میگه ما مرزها را بسته میکنیم. چرا؟ به خاطر ای که این بسته بودن مرزهای اروپا به ضرر کشوران است. آنها مثلا کار بارشان کم میشن، نمیتونن مهاجرها را به صورت غیر قانونی وارد اروپا بسازند. اما در این حال اینها کدام اقداماتی را که برای ای باشه که مهاجرایی که جانشان در کشورشان در خطر است به صورت قانونی وارد اروپا شوند، این طور اقدام‌ها رو اینا روی دست نمیگیرند. این در واقع بسیار جای تأسف است و البته به نظر من خوب است که مردمی که در اروپا زندگی میکنند از این قضیه آگاهی داشته باشند. وقتی که سیاستمداران اروپایی میگن که ما قانونی را وضع میکنیم که به ضرر قاچاقبران است، اوکی درست است، این قضیه ما قبول داریم، اما چرا در عین زمان شما اقدامات را روی دست نمیگیریم که کسانی که واقعا جانشان در افغانستان در خطر است به صورت قانونی بیاید؟ خب البته نباید نادیده بگیریم که بعضی از کشورهای اروپایی به خصوص کشور آلمان تعداد خیلی زیادی از هموطنان ما و شما را بعد از سقوط جمهوریت اینا به صورت قانونی از طریق پاکستان آوردن، اما نظر من این است که باید دیگر کشورهای اروپایی همچون آلمان از این اقدامات باید روی دست می گرفتن و کسایی که علل خصوص دختر خانمایی که فعلا در افغانستان شرایط بد دارند، در کار رفته نمیتونند، دانشگاه رفته نمیتونند، سال اول دوم دانشگاه رو میخواندن، بر اونا مثلا شرایط قانونی برابر شود تا اینکه اونا بتونند در کشورهای اروپایی بیایند. و
بله من
تشکر جناب زردادی صاحب، سوال های زیاده هم است که با شما و جناب جلیلی صاحب بحث خواهیم کرد، اما بین که یک وقفه بگیریم و به یک پیام گوش بدیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
مننه چې تر اوسه موږ سره استې، موږ په افغانستان کې د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت کې د افغانستان د خلکو په بشري وضعیت باندې غږیږو، خصوصا د کډوالۍ په ستونزو باندې. جلیلی صاحب، ما غوښتل تاسو نه یو پوښتنه دا مطرح کړم چې البته تاسو دواړو مېلمنو نه ډیره مننه کوم چې تر اوسه موږ سره استې او زمونږ پوښتنې ځواب وي او زمونږ لیدونکي ټول غوږ نیولې تر ډیره پورې. پوښتنه دا وه، لکه زرداری صاحب چې یاده کړله، ځینې مسایل د اروپایي هیوادونو نه چې تر ټولو غټه ارزو ده د ډیرو افغانانو چې د هلته ځان ورسوي او په ډیرو ستونزمنو لارو ورځي، مګر په عین وخت کې د آی او ایم اداره یا د ملګرو ملتونو نورې ادارې په مجموع کې د کډوالو دپاره ځانګړي پروګرامونه لري. مثلا موږ په دې وروستیو راپورونو کې اورو چې د افغانستان او ایران نه چې ستنیږي دوی سره څه ډول کومکونه کوي. چون تاسې په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د قونسلي اتشا پاتې استئ، تاسو ته به ښه پوره د دوی کار هغه ظرفیت او توانایي او مؤثریت معلومي. دا د ملګرو ملتونو پروګرامونه څومره د افغانانو په بیرته ستنیدنو کې مؤثره تمامیږي؟
یو تعداد مثلا په پاکستان کې چې هغه مهاجرین چې APR کارډونه لري، یعنی دا تعداد 14 لک ته رسیږي، هغه یوازې ملګرو ملي یونیسیار هغوی سره مرسته هم کوي، هغوی سره ثبت او راجستر هم کم کارډونه چې دي، سی سی کارډونه لري 8 نیم لک مهاجرین دي، هغه یونیسیار هیڅ ډول هغو سره مرسته نه کوي، بلکې داخل افغانستان ته جزي نو د آیم لخوانه یو ابتدایي مرسته ورسره کیږي، په هغه منوال او په هغه اندازه نه وي. همدارنګه د ایران هم چې ستنیږي پوری، دا موضوع یوازې هغه بیړنۍ مرستې چې د یو څو لپاره وي دا اساسي کار نه دی. د افغانانو درې یا څلور اساسي موضوعات دي په داخل د افغانستان کې. لومړی سرپناه موضوع ده چې هغې باید سرپناه ولري. هېڅ یو داسې اداره نشته چې هغې سره د سرپناه کې مرسته وکړي. اوس د کډوالو وزارت یو څه اندازه اعلان کړی دی چې موږ دوی ته کورونه ورکوو، خو کورونه دغه ځمکې ورکوو، بیا ځمکې ابادېدل غواړي. دویمه موضوع د کاریابۍ موضوع ده چې هغې ته کارونه ورته پیدا شي. تاسو معلومه دي اقتصادي ډول مانی افغانان په هغه اندازه کې دي چې د خپل هېواد نه د اقتصادي مسایلو په اساس مانی وزي، او هغه ورسره بله نور مهاجرتونه زیات کیږي. دریم موضوع هغه د تعلیمي مسایل دی او همدارنګه د صحی سہولتونه دي. هغه صحی سہولتونه چې اوس په داخل نور هیواد ایران او پاکستان کې دي، په منوال او په اندازه په افغانستان کې نشته. تعلیمي مسایل کې جنو مکاتب بالکل بند دي. همداسې که دا فرهست مونږ ډیر زیات دغه کوم په داخل د افغانستان کې په څه ډول سہولتونه به هغې ته موجود وي، نو دغه ټول موضوعات خو آی او ایم یا ملګرو ملتو دې ته رسیدګي نشي کولی، فقط ابتدایي اولو ورځو کې یو څو دانې کمپلې او همدارنګه څو د کور سامان او څو ډېرې کمې نقدې پیسې چې د هغې یو لس ورځې یا پنځلس ورځې اسوقه اوسېږي او دا د مسلې حل نه دی.
بالکل مهرباني تاسو
پوښتنه. ممنون جلیلی صاحب از تشریحات شما، ولی من سوالی از خود شما داشتم. شما اتشه پیشین خیبر پختونخوا بودن، همونطور که آشنا صاحب از شما پرسیدن، نتایج صحبت های شما حتما شما به حیث اتشه سفارت افغانستان در پاکستان با مقامات صحبت کردین، چقدر تاثیر داشته در برگشت پناهنده در افغانستان و چقدر در حالت و وضعیت پناهنده که ما به سر چشم دیدیم و اضافه از 30 کمپ در پاکستان تاثیرات خوب داشته، چقدر بهبود یافته؟ شما خود یک از وظایف شما همی بوده که منافع افغانها را در پاکستان تامین کنیم. بله
ببینین، ما در سال 2010 یک استراتژی مشترک میان افغانستان، ایران و پاکستان و ملل متحد که به نام MMRS افغان منیجمنت اند رپارتیشن استراتژی بود هوا بودن. بعد از 2016 در سلوشن استراتژی آمد. اگر شما دیده باشین در 2016 که یکی از کمپاین های را که ما اعلان کردم به نام خپل وطن گل وطن، 6.5 لک مهاجرین از پاکستان به داخل افغانستان رفتن. دو حالتی که در داخل افغانستان جنگ هم بود، مشکلات هم بود، تکالیف هم بود، بازم افغان ها چیز کردن و این یک عمل مشترک میان کشورها بود، چرا که ایران مسئولیت خود دو استراتژی داشت، حکومت پاکستان خود دو استراتژی از خود مسئولیت داشت و میکرد، حکومت افغانستان و ملل متحد بنان یک طرح جامع به خاطر برگشت مهاجرین در داخل افغانستان بودن و هر یکی با بنابه خیر. اگر که به او اندازه و به او منوال شاید کافی نبود، لیکن از اینی حالتی که فعلا هیچ گونه یک تنسیق ما بین حکومت افغانستان و حکومت پاکستان و ملل متحد موجود نیست و نه یک طرح مشترکی یا استراتژی مشترکی موجود نیست، هیچ کس مسئولیت خود نمی دارن که کدام چیز کنن، هر یکی به منوبه خود به اساس مفادات خود تقریبا وقتی موقتی یک تعامل میکنن. یک سراسیمگی موجود است میان کشورها، چرا که حکومت افغانستان کس به رسمیت نمیشناسد، حکومت افغانستان در با اساس امو کنوینسیون های بین المللی خود به مو اندازه ملزم نمیدان.
جلیلی سبی پختنه مې هم دې ارتباط کې کوله، په پاکستان کې ولې افغان کډوالو ته د اقامی سند نه ورکول کېدو، خصوصا هغه افغانان چې هلته تولد کېدل د بین المللي یا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې څوک چې یو ځای کې یو دولت په قلمرو کې تولد کېږي هغوی ته هویت او سند ورکول کېږي، یعنی تابعیت ورکول کېږي په عام ډول، ولې پاکستان ته پاکستان کې افغان کډوالو ته نه ورکول کېږي تر ننه؟
تاسو معلومه ده چې په 1950 کې چې د جنوا کنوینسیون دی د مهاجرینو په ارتباط باندې، هغه پاکستان د یو دغه هیوادونو نه دی چې هغه نه دی امضا کړی، یعنی هغه ځان د مهاجرینو په منلو باندې ځان ملزم نه ګڼي. خو دا چې د شوروي اتحاد په افغانستان کې حمله وکړه او د ستراتیژي په لحاظ سره د سوړ جنگ په لحاظ سره هغه وخت کې دی کې ګټه وه، داخله پاکستان ته ډېر مهاجرین دلته راغله او په هماغه اساس باندې د دنیا سره تعامل وکړ، مرستې ترلاسه کړلې او بیا د خپلو مفاداتو د خاطر مهاجرین استعمال شوي دي، سیاسي کشمکش امتیازګیري د خاطر مهاجرین استعمال شوي دي. بنان پاکستان حکومت ډېر تقریبا ماهرانه انداز سره دلته روان دی. په داخل د پاکستان کې هم یو که تاسو یو شته فکر وکړي، په داخل د پاکستان کې هم مهاجرت د ساتره کوم قانون سازي نشته دی. هغه مهاجرین چې د بنگلاديش نه راغلي هغه سره یو قسم تعامل کوي، په پنجاب ایالت کې یو جج یو قسم فیصله کوي ځکه چې قانون موجود نه دی. په خیبر پختونخوا کې په هماغه قضیه کې بل جج یا بل قاضي بل قسم فیصله کوي، بینان داخلي هم نه دی کړی، داخلي قانون سازي هم نه دی کړی، او همدارنګه بین المللي هغه کې نسونه غیر دیم ساتلي.
تشکر جلیزه. په زردادی صاحب به شما دوباره برمیگردیم. همونطور که در مصاحبه ما شما شنیدیم، محکمه عالی اتحادیه اروپا فیصله کرده که زنان افغان که از افغانستان خارج میشن، فرار میکنن به کشورهای دیگه میرن، یک امتیاز خاص به اونا میتن که از این زودتر قبول شوند، زودتر به کار اونجا در جامعه داخل شوند، زبان یاد بگیرند، کار بکنند. ولی در این زمان یک نکته خوب است که این کار شده، ولی در این زمان چطور فامیلایی را که خانم ها در او هستند پس دوباره میکشند، همزمان به این دو عمل متضاد انجام میتن؟
اسمی که شما گفتین دقیق، در اکثر کشورهای اروپایی به شمول سویدن دختر خانمایی که یا خانمایی که از افغانستان قبولی کشورهای اروپایی از جمله سویدن را میگیرن. اما اسمی که شما اشاره کردین، این موضوع در واقع مشکل خاص شده، چون که یک خانواده متشکل تنها از یک زن نیست، یک دختر خانم نیست، بلکه آنها شوهر خود را دارند، آنها مثلا پسرای بالای 18 سال خود دارند و برخی اروپایی به آنها مثلا قبولی نمیدن، یعنی در واقع یک فامیل را از هم اونها را مثلا از هم پراکنده میکنند و میگویند که اوکی، شما به عنوان زن مستحق قبولی کشور ما هستین، اما شخصتان پسر 18 ساله تان آنها باید سویدن را و یا یک بر دیگه اروپایی را ترک، که متاسفانه یک مشکل خیلی کلان است. اما یک چیزی که به نظر من خیلی مهم است، ما یک راهی حل دائمی و مهم را برای اخراج اجباری پناهجویان از اروپا داریم. این راه حل چیه؟ این راه حلی است که کشور ما نباید پناهجویانی که به صورت اجباری از سویدن از هر کشور اروپایی اخراج میشه بپذیرند. شما سعی کنید که کشورهای میزبان همچون سویدن دیگه کشورهای اروپایی تحت هیچ شرایطی نمیتونه پناهجویان را اخراج کنه، به شرط ای که وقتی که آنها در کابل میرسن آنها نپذیرفته شوند. متوجه هستین اگر حکومت طالبان مثلا پناهجویان را که توسط هواپیما به صورت اجباری اخراج میشه اجازه نشست در میدان هوایی کابل ندن، دیگه کشور میزبان نمیتونه این کار کنه. ما نمونه از این اقدام را در سویدن داریم، مثلا بعضی از مهاجرا که از کشورهای دیگه هستند آنها از سویدن اخراج نمیشن. چرا؟ به خاطر اینکه امکان وجود نداره، یعنی حتی که اداره مهاجرت سویدن خواستار عزیز که آنها را از سویدن اخراج کنه، کشور آنها این مهاجرا را نمیپذیره. پس اگر واقعا ما خواستار عزیز باشیم که مشکل اخراج پناهجویان را از کشورهای اروپایی به صورت کامل و به صورت دائم حل کنیم، باید کشور ما در این باره مثلا اقدام کنه. چی اقدامی باید مثلا نپذیرم؟
ولی زرداردی صاحب، یک ببخشید صحبت شما را من قطع کردم، یکی از نکات مهمی که در اروپا دیده میشه شرایط فردی درخواست دهنده است برای پناهندگی. این راهنمودهایی که محکمه اتحادیه اروپا کرده و دو تجویز گرفتن که برای خانما بهتر شرایط میسر بسازن، این چقدر میتونه تأثیر داشته باشه شرایط فردی بر این راهنمودها؟
منظورتون است برای
منظور منظور من است که وقتی شما یک پناهنده در یک کشور اروپایی می او باید تثبیت بکنه که حیاتش در خطر است، حیات فردیش در خطر است، که بعد از باز موضوع قبولیش مطرح میشه. ای خو محکمه عالی که اتحادیه اروپا که یک راهنمود داده، ای خو باز در همزمان همون رقمی که پیشتر هم گفتم، باز وقتا ای خو در حالت فردی اگر کسی نتونه ثابت بکنه که حیاتش در خطر است، که یک تعدادی که قبول نشدن کشورهای اروپایی به همی بهانه اونا را پناهندگی نداده، اینا چقدر تاثیر میکنه این سرزی؟
البته تاثیر داره. خب کشور سویدن به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از لحاظ قانون اساسی خود باید گفهای دادگاه اتحادیه اروپا را گوش بده و در خلاف اونا باید. چیزی را که آنها گفته که خانمایی که از افغانستان هستند آنها باید قبولی کشورهای اروپایی را بگیرند و یک کار تطبیق شدند کشورهای اروپایی تطبیق شدند، اما متاسفانه این اقدام دادگاه برای کسایی که برای مردا تاثیر نداشته، آنها باید تا هنوز که هنوز هست آنها باید نشان بده که جان فردی آنها در خطر است. و البته مثلا قرار معلوماتی که من دارم 60% تکرار میکنم از مردایی که از افغانستان هستند رسیدن درخواست پناهندگی از اونا رد میشه، اما خانوما مثلا اینجا قبولی میکنن. و این گپ این معناست که مثلا این تصمیم دادگاه نتونست در روی سیاست مهاجرستیزی سویدن تاثیر داشته باشه.
یو زردادی سه بیا پختنه مام په دی اړوند باندې درلودله. یو هغه خلک چې مثلا د 2021 کال نه ورسته د طالبانو د واکمنۍ نه ورسته په اروپا کې پناه غوښتلې ده، او اکثریت د سیاسي پناه خستنو د پاره یو عذر دا وړاندې کړي چې طالبان د دوی ژوند ته خطر پیښي، دوی ته پناه په سویډن په شمول باندې ډیرو هیوادونو کې د اروپا یا شنګنګیریا ټولو کې ورکړي، هیوادونو ټولو ته ورکړي ده. اوس ښکاری تر ډیره پورې یو انتقاد دی درې څلور ورځو رئیس نه دا دی چې هماغه شمیر کسان بیرته د موجوده حاکمیت دپاره ډیر تبلیغات کوي، دوی ډیر د هماغوی سره په اصطلاح همدردی لري، او حتی افغانستان ته تلي د درېمو هیوادونو په ذریعه مثلا ځي ترکیې ته، ترکیې نه ځي افغانستان ته، یا پاکستان ته ځي بې ځي افغانستان ته. یعنی داسې قضیې شته دی چې داسې دروغ پکې ویل شوي او هلته یې پنام به پکې اخیستي.
موضوع خوبی را یاد کردیم. خیلی جای تأسف است که ما مثلا در آلمان ما در جریان هستیم که این مراسم فاتحخوانی برگزار شده بود و ما این موضوع رو واقعا جای تأسف میبینم. چرا؟ چون که کسایی که در اروپا مهاجر شدن اینا قسم شما گفتن کسایی بودن که گفته بودن که ما افغانستان را ترک کردیم به خاطر که از سوی طالبا برای ما خطر جانی وجود داشت. اما کشورهای اروپایی قضیه را خیلی جدی گرفتند. کشور آلمان و همچنان یکی از دولت سویدن هم به پارلمان سویدن پیشنهاد داده که یا به ادارات دولتی سویدن، پلیس مرزی سویدن پیشنهاد داده که کسایی که مثلا از طریق کشور سوم، ما گفتیم از طریق کشور ترکیه و یا از طریق ایران دوباره افغانستان رفتن، در این باره باید و تایی که متوجه شود این نفرها چه کسانی بودن، چون که و ما شاهد هستیم، البته در سویدن ما شاهد هستیم کسایی که این کار کردن قبولی خود را از دست دادن.
مننه زرداری صاحب، از جلیلی صاحب و تاسو دواړو محترم و ملمنو نه هیله کوم موږ سره اوسئ څو شیبې نورم، یوه لنډه وقفه اخلو بیرته را ګرځو. بس
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار د نه نیمو تر لسو بجو.
بله جلیلی صاحب، ما تاسو نه پوښتنه درلودله، یو دا چې په مجموع کې هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستنیږي او په افغانستان کې د وټلو د پاره ځان آماده کوي، دغه دوه کټګوري دواړو ته می هدف ده. ستاسو په نظر باندې د ورتلونکو د پاره د ادغام څه ډول یو پروسه لازمه ده؟ ځکه موږ ګورو یا اورو خبرونو کې ډیر وخت چې نوې نسل چې هغه په بیرون لکه پاکستان یا ایران کې تولد دي، بیرته چې خپل افغانستان ته ستنیږي، خپل پلرنی ټاټوبی ته، د خپل سیمو سره نابلده دي، د خپل خلکو سره حتی فرهنګي تفاوتونه پیدا کړي دي او په تنګ راځي، غواړي چې بیرته فرار وکړي. او هغه خلک چې هلته په ژوند باندې سختي راغلې ده، لار لټوي چې څنګه د افغانستان نه بار ته وځي. د دغه دواړو د پاره د یو سمون، یعنی د یو مشکل د حل د پاره څه پیشنهاد کوي، څه باید وشي د غازی کې؟
دې کې خو زیاتره لوی مسولیت د افغانستان حکومت ته راځي کېږي. افغانستان حکومت باید د نړیوالو ادارو سره یو ځای په یو هم جانبه لوی او منظم ستراتیژي باندې کار وکړي، چې هغه هم جانبه ستراتیژي وسیږي، یا هغه مهاجرین یا کډوال چې پاکستان، ایران یا نور نړۍ نه چې افغانستان ته راځي، د هغې د سرپناه پاړوند باندې، د هغې د کاریابۍ پاړوند باندې، د هغې د تعلیمي سهولتونو او د صحي سهولتونو پاړوند باندې، د هغې د فرهنګي مشکلاتو او د هغې د عجز کولو په خاطر باندې یو هم جانبه ستراتیژي، او په دې خاطر یو غټ فنډ ته هم ضرورت دی چې نړیوالو ادارو سره یې په دغه ډول باندې مهیا شي او دا پلی شي. همدارنګه هغه ځوانان چې په داخل افغانستان کې دي، یا کورنۍ چې په داخل افغانستان کې دي او هغه د افغانستان نه ځي، هغه عواملو ته رسیدګي وشي، حکومت باید په دې ارتباط باندې سنجیده اوسیږي. دا یو وړه خبره نه ده، دا غټ مسولیت دی، دا تاریخي مسولیت دی او ملي هم همدارنګه شرعي مسولیت دی چې په لسګونو زر ځوانان په مختلفو لارو باندې، یا کورنۍ په مختلفو لارو باندې ځي، په لاره کې په شهادت رسیږي، وژل کیږي، په بارونو کې کشتۍ چپه کیږي، هلته غرقیږي. دا مسولیت چا دی؟ دا د اوسنی د واکمنانو مسولیت دی، همدا الله په وړاندې مسولیت دی، همدا ملت مسولیت هم د افغانستان تاریخ په دې باندې شاهد وسیږي. په دې ارتباط باندې همدغه چې تر اوسه پرې دا موضوع نه دی دنی ولې، دا یو غټ ناورین پېښې دی، شي دا یو انساني ناورین دی، لکه څنګه چې ورسته بل موږ غي تر لوري روان یو.
مننه جلیل صاحب، کورم ودان، بالکل تاسو نظریات څرګند شول. د حاکمیت په اړه تاسو ډېری تفسیری وکړلې، موږ هم ځنې پښتنې لرلې، خو چې نه غوي نه غواړي موږ سره خبرې وکړي، څو څو ځل مکرر موږ ورته بلنه ورکړې چې دا ډول پروګرامونه کې موږ سره یې اما ګډون نه ډډه کوي. په صورت دا غوي عملا د ریزونه معلوم دي، ښکاری چې خلک ته ډیر وخت شکایت لري او وزي. په صورت موږ تاسو ته ولیدونکو نه یو هیله کوم چې موږ د کډوالو د ورځې په مناسبت باندې د افغانستان غو کډوالو ته، چې خصوصا په گاونډي هیوادونو کې دي، زمونږ همکار احسان ارجبزی ورته کتنه کړې ده، یو راپور جوړ کړي، او خصوصا دغه ټول تیر کال په جریان کې چې څه ستونزې سره مخ دي او څه پروګرامونه لرل، دا به په دې راپور کې واورو. به به ورسته خدای پامانی وکړو.
2040 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډواله یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.5 میلیونه دي.
اوس وخت کې تقریبا 4 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې پیوار کارډ اپروپ او رجسټریشن کارډ لري، او 3 لک 9 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې سی سی افغان سټیزن کارډ لري، او تر 40 لک 50 زره پورې هغه افغان نوی کډوال چې د 2020 کال څخه وروسته راغلي دي، چې هغوی د ایزان سیکر سرټیفیکیټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمیر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیري ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور لخپل هیواد څخه ایستلی دي.
ایران تقریبا 50 زره په شاوخوا کې افغانان تیر اونۍ ډیپورت کړي دي، چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیل ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجودي.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي چې د کرشمیرو موندلې ګران دي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1,80,000 افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی. موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لنډ وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي. د کډوالو راستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې دا د وټلو په پرتله د ستنېدلو لوړه کچه ښایي.
پن سرحدي سیمه کې د وټونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنېدونکو کچه 1.5% لوړه وه. د دې ټول پښتنې د موندلو لمخې د ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په تسلنه کوي، ورپسې ناڅاپي ستنېدل دي چې شل سلنه وو او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا 9% جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سږ کال په یوه ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاسته راوړنه بللې او وایي چې 1.8 میلیون څخه زیات کډوالې خوندي کړي دي.
په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانېدلی دی چې په ټولو پوره امکاناتو او په خلوص سره تقریبا 3,00,000 تنه مهاجرینو د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاست ویلی دی او خپل منطقو ته رسیدلی دی.
دا یادول ورده چې په پاکستان او ایران کې د افغانو کډوالو پر وړاندې د حکومتي چارواکو څرګندونې او عمل تند شوی دی چې د کډوالو د وژلو، زندانی کولو او ځورولو سبب شوی. احسان لاریوبزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
شنوندگان و بینندگان ارجمند و همچنان جناب علی زرداری، مفعال حقوق پناهنده در سویدن، و جناب عبدالحمید جلیلی، کنسول پیشین افغانستان در ایالت خیبر پختونخوا، از حضورتان تشکر. از شنونده های عزیزم تشکر میکنیم که با ما بودن. برنامه های ما ادامه داره. برنامه بعدی روایت امروز است و بعد از او برنامه خود شما، صدای شما آغاز میشه. با ما
چولونه مننه. سلامت باشید. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
سلامونه. ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامه یم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رنا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زیم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بهتر